درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د مسپښین دوی بجی دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی موزه اسمت څاروان د دې سات خبرونو ترابولم د مسکو فارمر برخوالو د خپل شپږمې غونډې د پای په اعلامیه کې پر طالبانو ژغ کړی چې خپل واکمني معتدله او پراخه کړي او د نجونو او ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونه رعایت کړي. دوی همدارس له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي څو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو هیوادونو کې ډیره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د مسکو فارمر شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاق پاکستان، چین، هند، ایران او قرغیزستان د استازو په ګډون پرانستل شو او پرون پای ته ورسیده. په فاریاب ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې درې تنه مړه او و بشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصار ولسوالۍ په خان قروخ سیمه کې له سړک څخه د یو فلاین کوچ موټر د اوشتوله کبل دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. په بل پیښه کې د المار ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلاین کوچ موټر چپه شوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او و تنه نور ټپیان شوي دي. وې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې وو نن سهار 9 بجې او 24 دقیقې د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 1.2 کیلومتره کې تر مځکې 211 کیلومتره لاندې شوډلې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ادعا وکړه چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی د لاریون کوونکو په منځ کې د خیبر پښتونخوا 11 پولیس او 130 افغان اتبانی ول شوې دي. نقوی پرون په یو خبري غونډه کې هم دراز وویل د عملیاتو په ترڅ کې ټولټال 1540 شپږ کسان نیول شوي چې په هغو کې د خیبر پښتونخوا 11 پولیس شامل دي چې ادعا کوي په اعتراضونو کې شکیل وو. پاکستانی چارواکو پرون شنبه وویل چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د دوی لشتر لژې شپارس پوځیان وژل شوی دي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په کورم سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې 2 پوځیان وژل شوی او 2 ټپیان شوی دي. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پی په غاړه اخیستی. تر دې یو ورځ وړاندې د جمعې په ورځ د وخت په شمالي وزیرستان کې د پوز پر یو کاروان په برید کې لشتر لژې شپږ پوځیان وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. د پاکستان پوسټ په یو بیان کې پیښه تایید کړه او بریدی د ټي ټي پی کار وباله. د پاکستان د امنیتي چارواکو په قول ویل شوی چې په څو نورو بریدونو کې لشت لژ 22 پاکستانی پوځیان ټپیان شوی دي. د بلخوا د بلوچستان بلتور غشتون کې ډلې ویلي چې د پاکستان د پوسټ پر کاروانی د سړک د غاړې بمی برید کړي او درنه مشوبلې اړولې. خو چارواکي وایي چې په دې برید کې درې تنه پوځیان وژل شوی دي. په برلین او لندن کې د اسرائیل پلوی فعالان پر اسرائیل د حماس د بریدونو د کالیزی په مناسبت سړکونو تراووتل. د اسرائیل پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې له يهودیانو سره د دشمنۍ د زیاتوالي په وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یک شنبه هم د اسرائیل پلویان لاریونونه وکړي. د بیروت په جنوبی لمنه کې پر زاهیه سیمه د اسرائیل هوایی بریدونو تیر شپه او نن یک شنبه سهار دوام درلود او خبری آژانسونو راپور ورکړ چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لوړ ژغونه اوریدل شوې دي. د راپورونو لمخې یو پراخ اور د بیروت د جنوب آسمان روښانه کړه او د یک شنبه په ورځ هوا تلوګي پورته کېدل او د اماراتو هوایی شرکت دوبی ته د سفر په لړ کې له سپرلیو سره د پیجرونو او بی سیم مخابراتي وسیلو لرل منع کړل. متحده عربی اماراتو په خپل الوتکو کې د پیجرونو او بی سیم مخابراتي وسیلو په کارولو بندیز وروسته لدې وکړ ولګو چې په لبنان کې د پیجرونو چاودنی وشوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. له نږدې 15 لسیزو راهیسې د ناامنیو یو جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر
په 1970 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوز له يرغل پیل شو تر 2000 لومړي میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوریت نظام رامسته کیدو دی لړۍ دوام درلود خو له 2002 هم وروسته میلیونونه افغانان له گاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځای کېدا پیل شو د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي وو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو ور بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي دغه هیواد د کورونو چار وزیر په ورسته ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملي همدارس دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپل خاورې باسي هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان لخپل خاورو باسي سره لدی چې پاکستان خپل ټولي لارې پر افغانانو باندې کړي خو په ورسته درو کلونو کې په ویزو او اسناد هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللی دي لبلې خو پاکستان په تیر یو کال کې تر 600 زره ډیر افغانان په زور لخپل خاورې استلی دي له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوی کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی په داسې حالت کې له ایران څخه هم له کونه کډوال ک وی استل شي په افغانستان او افغانانو به اغیستوي پر روان خبرونه کې په دې موضوع ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کو زموږ د خبرونه ملمنه دی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاری د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال او همدارس د اقتصادي چارو متخصص ازرخ حافظي تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت ترکو چې زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پښتني وکړي لومړی به ورشو خپل درنو ملمنو ته لومړی هم شاخله کندیوال ولی له هم افغانان بلابلو هیوادونو ته کډوال کیشي دلیل څه دی
څروان سه محترم تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او همدارنګه ملمنو ته خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسي روان دی بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوی حالت نه دی ویری په بنیاد ده ولې په څنګه ور سره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی دغه دوا بنیادی لاملونه دی چې لا هم خلق افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پریږدي تر ډیر حد پورې په تیر امدغه څلويخ 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي لومړی خو جګړې دوام کړي او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځ تللې او بل راغلي اغلته د مخکینی نظام د تر ډیر حدا د کارکونکو لپاره د ژوند چاپیریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوی دی نو دا دوا بنیادونه په لومړي سر کې کمنګ روالو اغلته تر ډیره حدا پوري جګړه وا او د سر د خوندیتوب موضوع وا ولی کلار کلار د جګړه وګده شو او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو چې اوس تر ډیره حد پورې دغه دویم لامل ډیر خلق مجبور کړی دي نه لومړی ته
سلامت اوسې ګنډیوال صاحب، سلامت اوسې حافظ صاحب. که په دې دوم لامل چې ښاغلی ګنډیوال ورته اشاره وکړه، یعنی اقتصادي، په دې باندې تاسو نظر څرګند کړئ. زموږ د ګاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزنه لري. پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم ډیر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولې افغانان فکر کوي چې دغو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو ځي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته درنو ملمنو همدارنګ د ازادي د غک محترم مینوالو ته سلامونه او احترامات تقدیمو. اقتصادي ستونزه خو د انسان د معیشت مسائل ته صدمه رسي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي، او دغه تر څنګ بیا ناامنی وي، د سیستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي. کنه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حملې د چنګیز سخت راپدی خونه دی رامنځته شوی. دا فقر نوې نه ده، دا ډیر پخوانی ده. ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رافسی یا حداقل فقر کاهش پیدا کی، دا حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده. د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي، دا ټول پخواني اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلی پاک کشکي. بیا کله چې مذهبي خلق راشي، دا ټول هغه خلق چې نکتایی لري، مدرن جامعې اغوندي یا فاکولتي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري، هغوی سره دښمني کوي. دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلق د افغانستان څخه کډواله شي. او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلیم یافته خلک د افغانستان د درې نسلونه، یو هغه د حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې هغه خلک چې په امریکا او په غرب کې تحصیل کړي وو، هغوی کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس له هغه چې د حزب دیموکراتیک خلق نه لرل، دا څوارلس کلن حکومت د دوی کې هم ډېر کدرونه وروزل شو، ډېر کارونه وشو، منفي اړخونه هم زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلک دې ته اړ وبسل شو چې وطن پرېږدي. وروسته بیا جنگونه شو او دا تیر شل کال کې هم ډېر امکانات وو، ډېر زمينه مساعد وو، ډېر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو. اسانه نه وو دا خبره، اما اوس دا ټول تشېدلې دي او نور هم څوک چې پاتې دي دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي. او زه شرایط سخت دي، یعنی د هټوال لپاره سنشته مشتری نشته دي، د کورون لپاره چې جوړ شوی وي کرانشین نشته دي، خلک ډېر مشکلات لري، اقتصادي ستونزه ډېره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی، اساسي معنی د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دي، ځکه چې په دې بداخسي حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دی او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پاتې شوی دی. نو دا شرایط د اقتصادي ودې لپاره زهرجن ده او دا امکان دی نه چې افغانستان پرمختګ وکړي. نو که چیرې دا حالات وي، مجبور دي خلک تخپل دي بدیدی د کول لپاره هم یو چرته لار شي.
بله، ډېر مننه حافظ صاحب، سلامت اوسې. اوس په دې سروبې شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللی دي ولې تللی، هغوی چې پاکستان ته تللی ولې تللی دي. کنډیوال صاحب، ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري، نور یې نشي زغملی، او غواړي چې 2 میلیون افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي. ایران ولې دې حتی ورسید چې ووایي نور افغانان نشي زغملی؟ فکر کوي چې ډیر زیات ورغلی دي، او که فکر کوي چې هغوی خپل اقتصادي ستونزې لري؟
سرانشه محترم، دلته به زه لږ یو دوه خبرې د کوربه هیوادونو په اړه باندې، د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکړم. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي، دوه لیدلوري وي، یو سیاسي وي یو بشري وي. معنا دا چې د بشري مرستو فکر وي او لیدلوري وي، او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلند څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي، دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دیننه څنګه یو نظام دی، دغه نظام څومره بشري حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی، او دویم دا چې دغه هی کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي، دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي، د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګا د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګا کډوالو ته په سیاسی لیدلوری باندې ولاړ دی، او دا سیاسی لیدلوری همیشه هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره، کوم اهداف چې لري، کوم اهداف چې تعقیبوي، د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال، د دوی سره دغه تیر څلور لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی، هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه، په هغې بنیاد باندې نیولی. او دا دواړه هیوادونه چې دي، دی بدبختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ظلم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا شړی، او یې په ډیر بد حالت کې اغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډیر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو ماهدو لمخې هغه د منلو نه دی. دغه د 2 میلیونو د لیګلو د بیرته لیګلو خبره کوي که د ټولو کوي، د کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دي او په اقتصادي بنیاد دي، یعنی خپل سوچ لري.
کډوال صاحب، تا خو تاسو دي شاید د یو افغان لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن که د یو ایرانی له زاویې د موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي، یا یو پاکستانی له زاویې وکتل شي د موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کېږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی د مهاجرو ته پناه ورکړي؟ په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کېږي.
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مون خپل یادې ورشته د موجوده حکیمانو مسولیت دی پاغي به ورسته خبرو کوم. خدا د ما نظر به هم بي ولیدا کډوال چې کوم هیواد ته زی ال تاسو ګن کیږي دا خپل نړیوال وصول لري. دا د ما ډیر نظرم نه دی. درې حلارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو لپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي او یا دریم هیواد ته لاړ شي دغه درې حلارې وړاندې شوي دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی دغه درې واړه چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو تجمنوی بشری او انسانی حقونو تجمنوی دغه چلند به په دغه نورمونو ولاړ وي. داسې انده کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو ماسې فیصله به وکړي. یا زه چې کومه خبره کوم نو د یو افغان لیدلوري نه بالکل به د یو افغان لیدلوري نام کومه ولی په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به کوي. او هغه دا دی چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه بوزه او خپل وطن ته د نور لیږمه. نو څلوېښت یا پنځوس کاله تیر شوی وي که هر څومره وخت په دې تیریږي ستنېدلو کې کوم ټاکلې موده نشته چې که زه لس کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دی وي او لس کاله وروسته که یولسم تېروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښې نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی هر څومره دا فکر وکړي خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوی دغه نه د حل لاره نه ده. نو دوی خو کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، ځینې وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداري او حتی ساختماني چارې به په ټپه ودرې شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري. نو که دا سی وي تاسو هم له ښاغلي کندیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزه شامل دي؟
او اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کډوال سره وو فرمایلی هم دا غسه ده، ولې دا اکثرا د خلک چې راغلي دي دوی مهاجر کارګران دي یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندل لپاره التزی نه یوازې دلته بلکې ته په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري او د نور هیوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي او که چیرې دوی قدرت ته ورسیږي د مهاجرو په مقابل کې مشکلات رایجادوي. او ولت دغه دي چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دی او د پاکستان او د ایران د سیاست ترڅنګ نورې مسلې هم شته. زه خو هلته تاسو پته شته چې هلته څه لرو، افغان ایران چمبر هم لرو، تقریبا هر ورځ هغوی سره په تماس کې یو. او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبثات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې ایرانیان یې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي. مثلا دا تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه یې په افغانانو پورې تعلق لري او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیان نه کوي. ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتی او سیاسی مسائل ترجیح لري. دوی په د نوې خلک چې کډوال شوی دی حالت اکثره نظامیان دی افغانستان دی، او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډیر محتاطانه دی، او غوی اکثرا دوی سره ویریږي چې کېدای شي چې دوی د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیش کړي. دا هم شتون لري. پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي. د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري، بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي. افغانان په دا تېرو ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې، دوی رسمن اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکښې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولې. نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري. د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده، لومړیتوب دوی ته هم دا د دوی خپل ملي امنیت معنا لري. په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري. د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي. د یو فشار په وسیله په حیث هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي. او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره، ولې کله نا کله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې اوسنۍ سرپرست حکومت ته نشانه لګیږي. نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي. او که تر اوسه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانانو عزت هلته خوندي وي، او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کیږي. موږ اوس په دې اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکا کې سیاسي نمایندګي نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي. او دا په خپل یو لوی ستونزه ده. افغان بې پناه دي، چاته ورشي چاته مراجعه وکړي، د چاته حق وغواړي. نو په دې خاطر باندې ټول شیان همدار ازي دي ته چې
په دې خبرونه په یو برخه کې به په حلارو هم خبري وکړو. ډیره مننه حافظی صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ګورو چې کدی دوی په منځ کې کډوال هم وي، نو لا به شي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکي کړي. مهرباني کوي آزادي رادیو
زوروج محمد يم د کراچي څخه نو دغه حاضر يم.
مهرباني جمع محمد صاحب واست خپل نظر ام سرګن کې بیا زم یو پښتنه لرم. مهرباني
ما نظر دا ده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کې، او تر څنګه دا جنو زده کې مثال هر تعلیم پور مختګ مخه ډب نه کې، او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت کپ اروپا کې کپ ایران کې کپ پاکستان کې دلته موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. نو دوی باید دا کار وکړي خلکو سب موږ مهاجر یو. او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونو خاصتون ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې په ایران او په دې غږ نه کوي، ځکه چې اوس خو زما را روان ده په افغانستان کې یخ ده، کارونه نشته، ډېر سخت مشکلات سره ده. ګڼ شمېر باندې راشي افغانستان ته نو د ډېر بد حالت سره به مخ. اول زه تقریبا 12 فامیل لرم په کور کې، د دې سرپرست یو زه یم. نو دا په ما باندې ماش بند سي او زه دورې ولاړ سم. نو دا به زه بېزمې کې تاسو خپل فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله به لري.
بله، که چېرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځي، څه ډول شرایط؟ اول
باید خاصه د کار زمينه برابر شي. په افغانستان کې هیڅ کار نه شته. تقریبا ما په افغانستان کې یو کال کې دلته راغلی یم، 13 میاشتې ما په افغانستان کې تیر کړې. په 13 میاشتې کې ما 13 ورځې ورې کار نه کړی، حالانکه ما کوشش وکړ زه له کابل ته ولاړم، کاپیسا ته ولاړم، د ډېرو ولایتو ته ولاړم، لیکن د کار زمينه نه شوه مساعده. او بیرته بیا پاکستان ته زه په داسې سختو لارو چې د نیمروز له لارې بلوچستان ته، بیا له بلوچستان کراچي ته، له کراچي بیا
بله. ډېر مننه کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکو هم درو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
ټولو قدر من اوریدونکو تاسو له حدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوي تاسو.
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکل سروان صاحب محترمه یو سلام ملمنو تمام خبره ده چې محترم سروان صاحب دا کوم ماجر کده پاکستان سره روان دي کده ایران سره روان دي بدبختانه بای چوامه چې پډیر جبرانات وګرا اړوس کیږي مثال د خبرې چې دوی خوشحالي ظلم او تشدد ورته کیږي خدل تدبیع پښتون لره محترم سروان صاحب یو غشتنه د حکومت سره ما یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره ما سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چې په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده نو دا څه کوس د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي یو خدما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیدل لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیدل هغه د تاوان دي چې ګوره موږ څه فکر وکړو د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرستې په میلیارډو ډالر راځي راغله د پاکستان حکومت ته چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي خو بدبختانه باید وایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي افغانان ته نه ورکوي یو خو هغه مرستې په دې باندې کړه چې دوهم راځم سرواسه محترم خپل د حکومت سره غوښتنه لرم هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته د امر مهاجر راځي خو راځي به کشش کال نه کال تر راځي که کال ته نه بل کال تر راځي که 15 کال بعد مثال د افغانان خامخا د خپل ملک راځي سروان صاحب نو د حکومت لپاره دغه په کار د چې فرد وځ سلام د کار زمينه ورته برابر کړي دوهم د مين ځای نه ورته برابر کړي غلط غلط کړي پونه او تجول کړي سروان صاحب محترم دا ماجر کنن می سبا راځي ما مخکې اشاره ورته وکړل د کار زمينه باید ورته برابر کړي او د استوګ نزای برابر کړي لکه د مخکنی اوریدوم کې چې ویل د دې خبرې بالکل ز تاییدوم چې دلته وسط په سخت شرایط کې د یو خواجه میرا روان دي د بل خوا د کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل نه پاره په یو کور کې یا تینځلس نه پاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې یو ورځ روزانه نه پیدا کوي نو دا بار سره کومه مشکلات دي سروان صاحب د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسط لازمینه ورته برابر کړي کده کار کړه ستوګ نزای نو دغه من نظر محترم سروان صاحب
ډیر مننه سلامت اوسه بل اوردون کښته ځان راو پیژنې یا ساجی رادیو
سروان صاحب ته جوړي
سلامت اوسه مننه
سلام اوسه توي بلای مند کومه
نه مهرباني کوي صاحب
سروان صاحب ډیر کوم موضوع نه انتخاب کړ اوس کومه کومه اوکي ول سره کې بازار کې دکان لرمه
بله صاحب
او په حال په افغانستان کې هیڅ کارونه دی ولې مشتري ده نو کار کوي ولې نه کوي او چې کار نه کوي کار نشته دی باید کار خو ارزه کې شته دی او دا کوم اجرین چې دی هلته چې کوم کاروبار نه دی هغه کاروبار نه باید په افغانستان کې بيته وکي دا چې هر کاروباري چې کاروبار کوي کارخانو کې کار کوي هغه کارخانه چې هر رقم کارخانه دلته راشي دی کې باید کار وکي چې ته کار نشې زم کار نشې نو چې خپل لاس پر سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل چاته نشې ته دی
بله سپ ډېر مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو هم واوریدو اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته لمړی کندیوال سپ تاسو به اوریدونکو خبري اوریدلې جمع محمد چې له کراچي څخه ټلیفون کړیو د دې جنو د شوانځي د پرانستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللی دي چې اقتصادي مشړې او نسبتا کاروبار هم درلود لکه چې د تعلیم زمينه نشته زی یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته زی او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې په خپل سناسشته مندي بلکې نور هم دي په یو نوو شکل سره د کار زمينه مساعده وي بل خبره د کول چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکوي نو لا بشسي اول سوالم دا دی چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دومره پیسې گاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه مهرباني
لومړی خو څاروان سره محترم دغه غوښتنی دغه کډوالو ډېری وازی غوښتنی وی تیر کې منګه چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنی ډېری وازی راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېر شولای یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وا او دریم یو څه چې تاسو ور سره زیاته کړل بدبختانه چې هغه د جنو په وړاندې د تعلیم د مکتب د خوندزي دروازو بندول دي دا غي بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیر لوی نقصان او تاوانی خبره ده او فیصله ده دا کایواز دي کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خویندې چې هغه د مکتب نه منشوي دي دا رتلون کې د پاره او د وسط پارم ډیره لوی زیاده نه جبرانیدونکې زیاده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده، نه یوازې د کډوالو. د کډوالو بل خبره د مرستو ده، په تیر کې هم د ایران خواته هغومره مرستې نه وې څومره چې پاکستان واخستلې. دې کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو دپاره په تیر کې ډېرې زیاتې مرستې وې، اوس دغه مرستې هغومره نه دي. ولې بندې شوي هم نه دي، دا مرستې روانې دي د بیلابیلو ادارو د بیلابیلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې. خو غټه خبره د رستنیدلو دپاره د کډوالو ډېره واضح ده او هغه د کار ده، او کار سرپناه تعلیم بیرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی د غستونزو په اړه باندې فکر وکي. دا د دوی نه که څوک غواړي چې هغلته حکومت وکي، هغې باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري، په هغې باندې غور وکي او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي. د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظ صاحب هم په دې اړه وغږېدلو، هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته د عزت ژوند وي، د منلو یو 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 حکومت وي، یو بهرنۍ نړۍ دغه دولت هم په رسمیت وپیژني. هغې وخت کې مونږ بیا لا ښه توګه کولی شو چې هم د ننه ورته د کار زمینه برابره کړو او د باندې د حقونو نه ښه دفاع وکړلی شو. او د اوس دپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخې نږدې سړی ویلی شي چې فلج دي، نه د ننه څه ورته شته دی او نه یې په بهر کې ډېر د دغو خلکو دپاره یو قانوني مرجع چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلی شي نشته دی. او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره.
ډېره مننه کندیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اوریدونکو نظر دا و چې اقتصادي عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوري شي او په ګاونډیو هیوادونو کې سپک سپوري تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره لدی چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خبروي، له بهر هم پیسې ورته راځي. اته نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغاسم راستې کوي، خپل پروژې لري. نو بیا ولې بیکاری دومره زیاته ده او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتا سیدرانو مهربانو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، درنو مهربانو هم حتما په دې موضوعاتو بحثونه کړي. هغه پښتو لنډۍ ده، وایي څوک پر رضا له ملکه نه ځي، یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. له بده مرغه د یار او جانان وطن تحمل شوی ستونزې د نن ورځې کیسه نه، بلکې د نږدې نیمې پیړۍ تحمل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیونو ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کلی وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عادل نشتون حکومتي دارو د خشخوري او د کار اهل کار ته نسپارلو العمل په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه لزوف او فقر سره مخ وي او د اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو لامل د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر چپکور دننه مهاجر او مسافر شي او څه هم د نړۍ هیوادونو ته هغه چپکور دننه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي روغتیایي ستونزې لري دغسې د ژوند په مختلفو ابعادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي خصوصا پاکستان او ایران ته هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي او تاسو وینئ چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي حتی په کوچنیانو او میرمنو هم ترحم نه کیږي دغه سی په ترکیه کې د ترکیه په ګارو چې اروپا ته ځي هلته لګان شمیر ستونزو سره مخ کیږي نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزه زموږ د سیاسي فقر مسله ده چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت شرف ازادي او پرمختګونو لپاره هغه څه چې داوی لري هغه څه وایي هغه څه ژمن نه دي پاتې شوي تر څو دا ستونزه حل نشي
ډیره مننه سلامت اوسئ دا ډیره اوږده ستونزه ده یعنی کوروان افیزی صاحب د اوریدونکو په خبرو کې د سرپنا مسله یاد شوه او دا لډیرو کلونو مشاورو د جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړ خو ډیر محدود و کم خلکو ته رسیدل اوس خو د طالبانو حکومت دا لري چې زرګونه هکتار غصب شوی ځمکه هم بیرته اخیستل غاصبانو ځمکه هم ډیرشته نو بیا څه فکر کوي چې ستونزه په څه کې ده چې دغه خلکو ته چې کچرته غواړي شي بیرته راشي یا هغه وي چې راغلي دي او سرپنانه لري دوی ته سرپنانه ورکول کیږي دلیل څه کېدای شي
او پرته له دې چې دا یو غصب شوی مزکی واخلي افغانستان د مزک څخه د کی واده پسله محکمه هم ارزو کړ چې پسله هم دې چنګیز څخه تقریبا 80% زمون مزکی د سه شالي پاتې شولي او هغه مزکه کې دیسی چې برته خلابسي او هغه آباد مزکه هم چې لرو دا هم د غوسان د خلکو شتمنی ده مخکې هم تقریبا 1,000,000 کرون ته ضرورت و هغه اتکلونه چې موږ کول د سرویګانی چې پوتاف کې راته 1,000,000 کور پرته لدې چې د کډوال راسي هغه نشته غوانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي ځکه چې کورونه معیاري نه دي د سیلاب هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبي آفات ور باندې راځي نو د ځمکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره د ځمکه خو پیسې نه غواړي کوم ملي مرسته هم ضرورت نشته دی خلک کولی چې خپل کور ودان کړي په دغه کله باید دوی یو روشان شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري دا خو خلک کیدون کی دي یعنی هلته خطی هم شته دي د بری هم شته دي د کار نیرو خو په خپل هم دوی هم دي او کار نیرو په افغانستان کې ډیر ارزان هم دي دا په خپل یو نوزت ګرځیدلی شي چې 1,000,000 کور جوړ شي یو ملیون کور د جوړولو لپاره تقریبا 3,000,000 انسانان په کار کې او حداقل په موقتي توګه اخته کیږي نو دا پاکلا وایو معقول سیاست ضرورت شته هغه نه برنامه ته ضرورت شته او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغه یو طرحی وکي اوس خو زه ډیر خراب ده خلک د سل کولونه په یو د دې چمنې حضوري کې په 15 جریب مزکه ځوان کوي حال دا چې په ملیون هاو هکتار مزکه
هم دغه سپریتی دی او کلنه کلنه کیږي چې دغه سره غاښ نه پورته کیږي.
ور بشو شاغل انصاری ته انصاری صاحب، افغانان په خپل هم په ځینو مواردو کې ملامت نه دي چې بلکبل کوربه هیوادونو کې د خلکو احساسات دوی خلاف شي. په ایران کې هم دغه سی ویل کیږي چې په ځینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتل وکړو، بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد د دوی کورونو کې ور واچو، په حکومت فشار راوست، او په پا پاکستان کې هم شاید دغه سی شوي، او جرمني هم بل مثال دی.
بله دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي، عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل او قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د باندونو لخوا ترسره کیږي، چې ممکن په دې باندونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوعه هیوادونو یا چې مهاجر دي هلته ځینې باندونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی او هغوی هلته ډېری په غریب کاری
صحیح ده. خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده، که نه یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو شپږې دپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو تر تنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کېږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دانش ته چې زوی د جرم کړی وي او د هغه په سر د پلار شکنجه شي،
دا خبره خو باندې ویل چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي، لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جاله ده،
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم کنه، یعنی ولسونه باید د اصلانیت نه کار واخلي، که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسو په ځای دي چې ووایئ چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسو د هغوی له ولسونو غوښتنه کوئ چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاطه کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي، خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده. مګر که چیرې کېږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ، خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبوریږي، نو باید د هغې په سر ټول ولسونه خلک.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسې. کندیوال صاحب، ستاسې خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ، اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب، محترم، ما د سویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لام نه لرو او ډیر نیمګړی دي چې هغه په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډیره غټه نیمګړتیا و. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه، دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې، د هغې له وجه د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو، هغه څه چې توقع و یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام و. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې اوسیږي، چون ډېرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډېر قوی کار او پلان ته اړتیا لري چې نه خارونه ډیر و پړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارون نه لري شي او ځمکه راتون کې ورته کور سرپناه برابر شي. دویمه خبره تاسو پښتنه په اروپا کې بیل شکا چوندلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دای د په اروپایي هیوادونو یا په نور امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چوندلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي تا په حق تیرې نه کیږي. نو خدا دا چې تم خپل حد و پیژنې او جرمونه او د بیزایا کارونو نه ځان وساتي ځکه چې ولسی فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او پسترلیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه روانه ده دلته اسایلم د پاره دغه ور اسناد سپارلی وي صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته دا خو د گاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته که ته یو څه د تا حق وي د حکومت د تا حق نشي خوړلی قانوني سیستمونه شته خدمات شته ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم ولې جرم وکړم ولې داسې یو کار وکړم چې کوربه هیواد هغه کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کې سختیږي.
ډیره زیاته مننه کوربدن حافظ صاحب. که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه ل خپل هیواد وزي د یو په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا وګوي چې اروپا ته ځي امریکا ته ځي ډیر پیسې مصرفي قاچاق پر او ته ډیر پیسې ورکوي ډیر خطرونه په غاړه اخلي. د یو په اړه ویل کیږي چې دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي او کاروبار وکړي نو کېدای شي تر دې مهاجرت په خپل وطن کې ځان ته اسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دي چې دا متوسطه طبقه دی افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي اسوب چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي علل اکثر او په بهر کې هم د خپل د اولادونو تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوسستونه نه یالته یا قانونیت کمزوري د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلي دي. هغوی پانګونه هم کړي دي مثلا ډېر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پانګوال په یو پنځوس هیوادونو کې لکه چې ما مخکې هم عرض کړي وو دوی پانګونه کړي دي خو اکثرا پیسې همدلته پیدا کړي دي بیا همدلته پانګونې کړي دي. او دوهم هغه خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړي دي د لری تنخواګوانې اخیستي وي او یو متوسط مرافعه طبقې جوړ کړي وو هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیې د نجونو لپاره او ځینې ازادیګانې چې دیموکراتیک ازادیګانې وي هغوی لپاره خو اړینه خبره ده. هغوی چې پیسې مصرفوي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډېر هیوادونو لخوا ومنل شول مثلا هغه څوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې خلق چې المانانو سره مناسبات درلوده یا جایزې سره او نور د دې مؤسسات سره غوښتا دوی ورکړل او فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونه غوښتا دا سانتیاګو برابر کړی تقریبا 300,000 افغانان چې دا اکثر متوسط الحال خلق ول یا مرفع قشر دي متوسط خلق ول غوی راغلی دلته خلک چې بلاسي نه رسیدل یعنی مثلا همکاري نه درلودل یا د دوی همکاري تصدیق نه کیدل غوی په خپل مصرف د فراخلم دوی په دې خاطر نه دی راغلی دلته چې دلته پیسې وګټي په دې خاطر راغلی دي چې د خپل اولادونو تربیه کوي او یو ټولنیز مسؤلیت ولري او یوازې اقتصادي مسائل نه دي اقتصادي مسائل اکثر خلک دي چې راغلي دي د غوډي هیوادوته او څوک چې لاسي رسیدي او تاسو له خبرې یو لک ډالر یا 15,000 ډالر لګي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته او خو په دغه 15,000 خو په ورسره کولای شو چې څه کار وکړي اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده زیاتره د دې مشکل اغه د مسؤلیت نشته بله او په دې معنی چې زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي په دې خاطر باندې دوی اکثر د خارج دي چې ترغلي د خپل اولادو په خاطر
ډیر مننه حافظ صاحب کور ودان یو وريدون کای مو ډیر منتظر پاتې شوی دی مهرباني کوي ازادي رادیو لطفا لسلندي خبري وکړي چې کم وخت پاتې دی
سلام سلامات صاحب زه حبیب احمد زواک ما دغه محل د ایران هیواد څخه
مهرباني کوئ زواک صاحب
خبره دا ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو د چرازی ایران ته متاسفانه سروان صاحب د پاسپورتونه بند سربیره باندې برته د گرفتار کیږي قرارګات لول کیږي بیا څو پیسې ورسخلی برته ریلا کی نو تر دې دی اجازه ورکې نه دی پاسپورت ورکې دا خو پیدا نه لري کوم درک ولای کغه ایر مدر کولای دا ټول ګری اردوګاتې به پاسپورت ولا څخه 15,000 تومان لري لکه هغه مدرک چنه لري هغه افغانستان ته ډیپورټي ما خپل یو نیم کال کې شته ته بیا مدرک ژوند کوم
ځکه نو بیا ولې زی دا خلک سیدا مشکلات هم ویني
سروان سب څوک افغانستان کې کار نشته کسب نشته کچیر په افغانستان کې ماته 15,000 افغانۍ د میان شری کې زم ایران نه راځم څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه کور ودان سلامت اوسې انصاری صاحب کډیر لند په یو دقیقه کې راته وای چې وخت کم دی ک دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیر تخپل وطن تراشی دغه 15,000 چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکی په دې باندې گزارګي په وطن کې جوړولې شي
بلې سروان صاحب دغه ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15,000 افغانۍ کار ماته پیدا شي ز ایران ته نزم دغه ستیر افغانان دي چې د 15,000 افغانۍ او معاشه حق زحمی په ارمان دي او ایران یا نور هیوادونو ته هم چې زید تر دې ډېرې پیسې د غریب خلکو ته نه پاتې کیږي موږ فکر کوو دغه پیسې ستاسو یاد کړی چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي یا هغه چې په قاچاقي ډول د ترکیې د لارې اروپا ته ځي دا غوی لکتر لگا تر لزر ډالر او تر دې لا ډیره پیسې مصرفوي موږ فکر کوو کده یو منظم پلان او پروګرام لاره دې خپل دغه پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه وایي تر لاسه کړي د خپل وطن په
ډیره مننه
کې هم او
کورانه او ټولنه
او خپل سلامت
اقتصاد چې ترګه تا واخلي ډېر مننه انصاری صاحب ګاندیوال صاحب تاسو هم کلاند وایست دا مشکل او قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی کډوال کډوال دی نو
دا خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دي چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دي اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی هغه دا چې خپل دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده زکه قانوني پروسه نه دی نشید للی د مجبور چې دغه لار
ډیر مننه ولی محمد کندیوال صاحب د خبرونه وخت هم دومره او سلامت وسه هم درز له شاغل ازر شافیزی څخه او شاغل سید صدیق منصور انصاری څخه ډیر مننه له تاسو درناوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو او ریس مش خبرونه چلری وش ساته دوام لري زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ چلری وش ساته اوریدلای شي د ماښام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره